السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خرغ لاس تویم د دغه پروګرام مهمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن په خپلو څرګندونو کې داعش یا اسلامي دولت ډله نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته خطرناکه بللې ده او تمه ده له سبا ته د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجو د حل کمیسیون خپل کاري نتایج د جرګې عمومي تالار ته وړاندې کړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وایي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي دی چې داعش یو ډیر خطرناک سازمان دی. د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویلي د افغانستان په شمالي سیمو کې 15,000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دي او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. او د نیوزیلند پولیسو د هغه هیواد په کرایسټ چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسمن په تروریزم تورن کړ. پوره خبرنواری په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د ټولې سیمې د امنیت لپاره خطرناک ده. سکاټ میلر نن په کابل کې خبريالان ته وویل
داعش از ا ویری دینجرس اورګنایزیشن it's dangerous again when you start talking about
دی وای داعش یو ډیر خطرناک سازمان دی. دی وای چې داعش په افغانستان کې نه بلکې د ټولې سیمې د امنیت لپاره تهدید پیش کړی دی. خو سکاټ میلر ډاډ ورکړی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه او د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت به پر داعش پر ضد پر مبارزه تمرکز لري او پر دغه ډله باندې به فشار راولي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویلي په افغانستان کې په شمالي سیمو کې 15,000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دي. الکساندر بورتینکوف د افغانستان د شمالي پولو پر امتداد د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. بورتینکوف نن په تاجکستان کې دا خبرې کړې. هغه ویلي چې د داعش سره تړلي نږدې 15,000 وسلوال په دغو ولایتونو کې چې د منځنۍ اسیا له جمهوریتونو سره ګډه پوله لري فعال دي. اسوسییټډ پریس اژانس نن دا خبر خپور کړی دی. د اژانس ویلي چې د روسیې د لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونه باید له افغانستان سره پر خپلو پولو امنیت ټینګ کړي. روسیا د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو کې پوځي اډې لري. دا اول وار نه دی چې روسیا په افغانستان کې د داعش فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي. اسوسییټډ پریس د یو شمېر څارونکو په حواله لیکلي چې مسکو په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د شمېر په اړه مبالغه کوي او په دې ډول د طالبانو سره د خپلو اړیکو د توجیه کولو هڅه کوي، خو روسیې له طالبانو سره د اړیکو درلودل رد کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د مشر د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ټاکل شوی پلای ویلي چې سبا به د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړي. په ولسي جرګه کې په تیرو درې ورځو کې اختلافونه اوج ته رسیدلي دي. د رایو اخیستلو تر یوې لنجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني د دغې جرګې د رئیس پر ځای انتخاب شو او د هغه په مقابل کې کاندید کمال ناصر اصولي مخالفت وکړ. تر هغه وروسته یو پلاوي ته وظیفه وسپارل سوه چې دا مسله وڅېړي، د ولسي جرګې آرشیف وګوري او د ولسي جرګې د نورو مشرانو د انتخاب لپاره د رایو بهیرونه وڅاري او د خپلې ارزونې رپورټ ورته وړاندې کړي. د غپلای ویلی چې سبا به خپل پریکړه د جرګې په مجلس کې اعلان کړي. د ورزګان د عامې روغتیا ریاست تقریبا یو تن زړې او تر تاریخ تیرې سوي دواوي وسوځولې. چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې دواوي له بازار راټولې کړې. د ورزګان د ولایتي روغتون مشر امین الله توخي ازادي راډیو ته وویل
هغه څه چې د دغه خود سره تداوی سره دغه سوي یا د غیر مسلکي ډاکترانو دخوا څخه ودې ته د دوای ورکول سوي سره او دې هغه حالت ته رسولي یا مړی مشتراوي او یا د مرګ پر حالت باندې شفخانې ته راځي. سره
د افغانستان په بازارونو کې د زړو او د استعمال تر ټاکلي تاریخ د تیرسو دوا او ستونزه له ډېرې مودې راهیسې په رسنیو کې مطرح کیږي. د نوی زیلند پولیسو د هغه هیواد په کرایسټ چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسمن په تروریزم تورن کړ. په کرایسټ چرچ کې حملې د مارچ په 15 وشوې. حمله و سپین پوستی استرالیایی وګړي چې برنتن تارنت نومیږي کړی وی، هغه په 150 مواردو کې په قتل او په 19 مواردو کې د قتل په حادثه تورن دی. دغه وګړی به د جون په میاشت کې محکمې ته ودرول سي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې د امریکا د اقتصادي جنگ پر ضد د مناسب اقدام لپاره هغه ځانګړي صلاحیتونه غواړي چې د جګړې په وخت کې باید ورکول سي. د واشنگټن او تهران روابط تیر کال چې ډونالډ ترامپ له ایران سره لا ټمی موافقې ووت خټه شول. د ایران او نړۍ د یو شمېر سترو قدرتونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې موافقه شوې وه چې ایران به د اټومي پروګرامونو د محدودولو په بدل کې له ډېرو اقتصادي بندیزونو خلاصېږي، خو په وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ دومره زیات شوی چې حتی د جګړې امکان تر بحث لاندې دی. حسن روحاني پرون له 1980 تر 1980 د عراق او ایران د خونړۍ جګړې یادونه وکړه. هغه مهال د جګړې عالي شورا ته صلاحیت سپارل سوی و چې د نورو ادارو له دخالته پرته د جګړې او اقتصاد په چارو کې پریکړې وکړي. دا خبر د ایران خبری آژانس ارنا خپور کړی دی. او د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسون نن وویل چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ولسمشر یوکو ودودو 15.5% رای ګټلی او بریالی دی. ودودو خپل رقیب پرابو سوبیانتو ته چې یو متقاعد جنرال دی ماته ورکړې ده. په اندونیزیا کې د اپریل په 18 د جمهوري ریاست انتخابات وشو. د انتخاباتو رسمي پایلې باید سبا اعلان شوي وای.
فرشته جلال زیوه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د داعش په اړه اندېښنه ښکاره کړه.
داعش is a very dangerous organization.
داعش ډیر خطرناک سازمان دی. کله چې د ترهګرۍ په باره کې خبرې کوو د افغانستان لپاره خطرناک دی.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ د ولسی جرګې د ریاست پر سر د رامنځته شوې لانجې عوامل غیر مسلکی انتخابات بولی.
دا کمیټه هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم دغه بحث د میانجیګری د بحثونو ټول تخنیکي نه لپاره مګر چې تخنیکي ادارو بده کې خبر رو نه ده لبولی.
په کابل کې د حملو له زیاتېدو سره د دولت کارکونکي میندې د خپلو اولادونو په خاطر اندېښمنې دي.
همون لحظه به مې فکر مې میومد که اگر امی لحظه بیاین امی جا بم پرتن ما را حلال کنن.
او د پروګرام په دویمه نیمایي کې به دوه اونیزه خبرونې د ښځو لپاره نیمه نړۍ خبرونه او بیا د ګوډي اچار تفریح پروګرام خپور شي. نوریدونکو بیا هم سلام. دغه پروگرام ته مو تاسو ښه راغلاست وایم. رازو لمړی مطلب ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر داعش یا اسلامي دولت ډله نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته خطرناک بللی. جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې په دې اړه خبرې کړې. هغه ډاډ ورکړی چې افغان پوځیان او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په داعش تمرکز لري او هر ځای چې وي تر فشار لاندې نیسي. په دې اړه تر لنډې د میورسته یو راپور. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش ډلې هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړه. د غوڅ ملاتړ عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
داعش از ا ویری دینجرس اورګنایزیشن. It's dangerous again.
داعش ډیر خطرناک سازمان دی. کله چې د ترهګرۍ په باره کې خبرې کوو د افغانستان لپاره خطرناک دی، سیمې ته ډیر خطرناک دی، نتیجه یې موږ لیدلې او نړۍ ته ډیر خطرناک دی. موږ یې باید له نږدې وڅارو. جنرال میلر ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ناټو د غوڅ ملاتړ په همکارۍ د داعش د ځپلو لپاره لاس په کار دي. جنرال میلر داسې وخت د داعش په اړه اندېښنه ښکاره کړې چې نن د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتینیکوف په پلازمېنه دوشنبه کې د تاجکستان له چارواکو سره د داعش اندېښنه شریکه کړه. ده وویل چې د داعش نږدې 15,000 وسلوال چې اکثر وی په سوریه کې هم جګړه کړې ده له تاجکستان سره پر پوله د افغانستان خواته یوځای شوي دي. د داعش وسلوال په افغانستان کې په 2014 کال کې پیدا شول. داعش یا اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د خراسان د څنګه په نوم فعالیت کوي چې تر اوسه پورې ګڼ مشران د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي هم دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ورزو کابل ته. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تازه د ولسی جرګې لغونډې راغلی دی. د ولسی جرګې غړیو نن د هغه کمیسیون د کار نتایجو ته سترګې په لار ول چې تمه وه د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر رامنځته شوې لانجې په اړه باندې بحث وکړي. خو دغه کمیسیون ویلي دي چې سبا ته به خپلې پایلې د جرګې غړو ته وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري.
د څلور ورځو په تیریدو لا هم د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړه نه ده حل شوې. د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي کوم 20 نفری پلاوی چې تیره ورځ د دغه شخړې د حل په هدف ټاکل شوی وو په خپل کار یې پایل کړی او خپل طرحه به سبا د جرګې په عمومي تالار کې شریکه کړي. د دغه پلاوی یو غړي عرفان الله عرفان د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې دوی به د ولسی جرګې په آرشیف کې په دقیق ډول د شنبې د ورځې د انتخاباتو د ویډیوګانو له لیدلو وروسته خپله طرحه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي او وروسته به پرې د جرګې د غړو لوري رایا چونه وشي.
دغه مشکل په مصلحت نه حل کیږي. نو لار دغه د قانون اساسي او نافذ قانون پرانا کی او خصوصا زموږ د اصول وظایف داخلي پرانا کی دغه مشکل ان شاء الله ورته لار د حل لرو. نو امیدوارم دغه خبر سر ته رسیږي. دوی تر راولي او په اخر کې تالار ور باندې راګیری کیږي.
د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وشول چې په جنجالي ډول پای ته ورسېدل. په دې انتخاباتو کې میر رحمان رحماني 133 او کمال ناصر اصولي 55 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلی رحماني ګټون کې دی خو ښاغلی اصولي او ځینو نورو وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي 133 رای د ټولو 220 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي. نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات دا په داسې حال کې ده چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که وکیلان په خپلو کې د روانې شخړې حل راونه بسي قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. بلخوا نن د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د دغه جرګې په عمومي غونډه کې هم د ولسی جرګې له غړو غوښتنه وکړه چې رامنځته شوې شخړه د قانون په اساس حل کړي او هڅه ونه کړي چې زورګوي وکړي. په همدې حال کې کمال ناصر اصولي چې د روانې شخړې یو اړخ ته د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل هر هغه پریکړه ورته د منلو وړ ده چې د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې شوي وي.
دلته زما مایل مهم نه ده. دلته زموږ د کورنیو دندو اصول مهم دي. د قانون هر هغه اجراءات چې په ولسی جرګه کېږي ماته د قبول وړ دي. اما کله هم که د اصول وظایف داخلي د اتمې مادې او نهمې مادې دریم بند په خلاف باندې اجراءات وشي هغه یو وکیل ته هم د منلو وړ نه دي.
د خو د پلاوی غړی عرفان الله عرفان ډاډ ورکوي چې دوی د دوی وړاندې شوې طرحه به د قانون په اساس وي ځکه د نوموړي په وینا په دغسې موضوعاتو کې مصلحت کول امکان نه لري. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی عبدالظاهر سالنګي چې په روانه شخړه کې د میر رحمان رحماني پلویتوب کوي وایي دوی هیله لري چې د ټاکل شوي پلاوی هلې ځلې نتیجه ورکړي.
انتظار داریم خواست خدا باشه تا اخیر این روزا برایند کارشان بیرون برایه. اما چون همی از اعضای تالار وکلا در داخل تالار نیستن اتفاقا نتیجه به فردا ببارد. وکلای مردم در داخل تالار افغانستان قطعا تعمالی رو ندارن. بیشتر از این تالار و پارلمان افغانستان دستخوش چند کسمکش و کشمکش ها و بگومگوها باشد.
لدی وړاندې دی هم د دغه رامنځته شوې شخړې د حل په هدف 15 نفری پلاوی ټاکل شوی و چې د یوې ورځې په تیریدو یې خبرو نتیجه ورنکړه او بې ته اړنګ کړای شو. اوس ولیدل شي چې دغه نوې ټاکل شوی پلاوی به د شخړې په حل کې څومره رول ولوبوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر د رامنځته شوې لانجې د حل کمیسیون به سبا ته د خپلو کارونو او بحثونو نتایج د جرګې عمومي تالار ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي که چیرې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره ټاکنې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون له لارې چې په دې برخه کې مسؤول بنسټ دی ترسره شوی وای خبره به تر تاوتریخوالي او ګواښونو نه رسېده. دغه خبره د فیفا د اجرایي رئیس یوسف رشید ده. لاغه سره اجمل تورمان مرکه کړي.
اول خو د ټاکنو په تدویر کې
موږ د دې طرفدار یو چې دغه ټاکنې به خپل د مربوطه ادارې چې هغه د موږ تاسو اساسي قانون په اساس باندې ټاکنې خپلواک میسون ده چې په قانون کې ویل شوی چې په هر ډول ټاکنې اداره او نظارت د دغه کمیسون په واک ده په شمول د رفرندوم. نو په کار دغه ده چې دغه ټاکنې د یو نهاد لخوا ترسره شي چې هغه په قضایاو کې
حتی دغه ټاکنې د ولسي جرګې د ادارې د ټاکنو
بیل شکه دا اوسوال مثلا د دې اداري هیئت لخوا ترسره کیږي چې هغه دارالانشا ده. دا یلته یو مسلکي یو بنسټ وي چې هغه په دې قضیه کې ښکیل نه وي، هغه خپل ځان ته پروسیجرونه تخنیکي ولري، تخنیکي ستانډارډونه ولري او دغه قضیه ښکیل کړي. دلته ستونزه له کوم ځای پیدا شوې ده؟ حقوقي ستونزه دلته موجوده نه ده، هلته مسله د اکثریت او اقلیت ټول تعریف شوې ده، نصاب کې معلوم شوی ده، ولدلته اوس تخنیکي ستونزې دي. دا چې چا رای ورکړی ده او په نصاب کې شامل وو نه وو، بالاخره دا چې پر مثال یو رای پاڼه د باندې راوتلې چې په کې ویل شوي چې دا باطل اعلان شوی ده، فقط یو ټکی په سر باندې. اوس دغه موضوع چې تاسو ورته کمیټې جوړوئ او دا کمیټې هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم دغه بحث د میانجیګري ده چې دلته اوس راسي اوس په کې یو رقم لغو کې میانجیګري وکړي چې څوک تیر شي او څوک پاتې شي. دا بحثونه ټول تخنیکي دي، لپاره مرکز تخنیکي ادارو په دغه کې خبر نه ده بولی او د موږ غوښتنم ده چې نور پر راتلونکي دغه یو درس وي باید چې د قضایو د مربوطه ادارو لخوا نه په مسجد باندې مختلال شي تر څو دغه مثلا حال
چې دغه موضوع لاندې منه شوی ده هم تاسو مثلا په جریان پرې خودل شوی یا څنګه د همکارۍ مرستې ته غوښتنه شوی؟
دوی د حقوق پوهانو په ادرس باندې ځینې خبرې کړي چې باید حقوق پوهان راشي من چې کینی خو د تخنیکي ادارو ته لکه موږ باندې نورو ادارو ته
تر څو په نظر لازمه ده باید د تخنیکي ادارو سره خبر شوی به ولی
دقیقا دغه موضوع یعنی ډېره تخنیکي ده. تخنیکي له فصل سي حقوقي لحاظ باندې پروژه کې کوم څه ګم نه دی مفهم نه دی پکې،
یعنی که اوس هم د لتاس نمرسته غوښتل شي فکر کوي چې دغه سونه سبا د واري لار ومندل شي.
بیر شکه موږ د نورو تخنیکي ادارو سره په ګډه باندې کولای شو چې د خپل دغه قضیه لپاره وسی او تر اخره په وګړو کوم چې اشتباه ده او څه چا ورسره په کوم چې منفي رول لوبوي او څه باید وسی. اوس دې تمام راز د قضیه قومي کوي، قضیه له بده مرغه سیاسي کوي او د جوړجاړي لپاره هم چې هغه اصلي لارې چارې نه پیدا کیږي چې دې کار ته وکړي.
ازادي راډیو ته غواګي است د ټاکنو د آزاد او عدالتانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید او لمکسره د ولسی جرګې د ریاست د پر سر درامت شوې لانجې په اړه باندې خپل نظر شریک.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د چین د بهرنی چارو وزیر وایي بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې امکان ډیر ده. وانګي تیر ورځ د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر کتنې وروسته وویل چین تمه لري د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. خو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چین په سیمه کې هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. رحمت الله افغان په دې اړه باندې راپور جوړ کړی.
چین دې ته لیواله ده چې د افغانستان په بیا رغونه او د سولې په پروسه کې رول ولوبوي. دا څرګندونه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تیر ورځ په تاجکستان کې وکړې. ښاغلی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې چین تمه لري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې له کلونو جګړې وروسته دا مهال په افغانستان کې د سولې امکان ډېر سوی. چین د افغانستان ګاونډی هیواد چې له افغان دولت سره ښې اړیکې لري. دغه هیواد له افغان سولې د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه د څو غونډو قربتوب هم کړی. وروستی ځل چین د افغانستان په اړه په هغه درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و چې په مسکاو کې جوړه سوې وه او د امریکا او روسیې استازو هم پکې حضور درلود. د چین د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه څرګندونې کوي چې ټاکل سوې په نږدې راتلونکي کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل سي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې چین د افغانستان متحده هیواد او پر پاکستاني اغیز ته په پام سره کولای سي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د خبرې په توګه معناو باندې تفسیر کولای شو. لایور هغه هڅه منګه واه چې سولې لپاره فرصت برابر دي د دوی لخوا نه دغه خبره کول په خپل ذات کې زبونګه ارمان په حقیقت باندې بدلول دي. موږ چې کله بحث کاوه چې د جګړې فکتورونه لمنه تللی دي او د سولې لپاره زمینه برابره ده، هغه همدا حالت ده چې د سیمې د هېوادونو ترمنځ تفاهم ایجاد شي. دویمه مسله، د چین د بهرنیو چارو وزیر له خبرو دا استنباط کېږي چې کله چې دوی په دغه مسله کې نظر ورکوي، معنا ده چې دوی علاقه لري، دوی هم توان لري او په عین وخت کې د امریکا د خوانې تشویق شوم دي چې نقشه ده.
په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه په کوردننه په سیمه او نړیواله کچه هڅې تیزې سوي دي، خو هغه موضوع چې په دې برخه کې ډیره مهمه ده، طالب استازو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې دي، کوم چې طالبانو تر اوسه ورته غاړه نه ده ایښې.
ازادي راډیو ته غوږ استاد د پښتون افغانستان کې په دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. ټاکل شوی له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د تخنیکی ارزونې سکتوري برخې تخنیکی ارزونې تر راتلونکو دوه ورځو پورې پیل شي او د رواني میلادي میاشتې تر پایه به دوام کوي. دا بهیر تیرونې د امریکا د مرکزی او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز او د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالعبدالله په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افتتاح شو. په دې اړه باندې فریبا ظاهر د افغانستان د مالی وزارت له ویاند شمروز خان مسجدی سره خبرې کړې دي.
ارزونه به څو نږدې ورځو کې په تخنیکی لیول باندې پیل شي، تر یوې هفتې او یا د باندې کته پورته به دا ادامه پیدا وکړي او نتیجه به ان شاء الله د کتنې وروسته د خلکو سره د دواړو حکومتونو سره او د رسنیو سره شریکه شي.
بله، که په مجموع کې وایو له 2000 لومړي کال راهیسې تقریبا 9 میلیارد ډالر له افغانستان سره په ملکي برخه کې مرسته شوې ده، خو لا هم د افغانستان تقریبا نیمایي برخه خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دې اصلي دلیل څه دی؟
تر ټولو عمده لامل د باعث د دې چې ونه شو کولی په افغانستان کې یو ښه اقتصادي وده رامنځته کړي، هغه دا وه چې د نړیوالو همکارانو او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ هغه هماهنګي چې وکولی شي دا پیسې په داسې پروژو باندې مصرف کړي چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یو بنسټیز کارونه وکړي. متاسفانه کله چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووتل او هر کال د دوی سره یو ډېر غټ رقم پیسې هم ووتلې، دا باعث د دې شول چې په افغانستان کې هر هغه څه چې یعنی تقریبا نازک وو او ناشونی وو او یو تازه دروغینه اقتصاد جوړ شوی وو، هغه هم تمن دولت شي او په 2013 کال کې د افغانستان اقتصادي وده صفر ته راکته شي. نو خوشبختانه د صفر نه مو اقتصادي وده تقریبا 2% سره رسوله، خو بیا هم افغانستان د هېواد چې په کال کې په دباندې 500-600 وګړي پکې را پیدا کیږي، فعلا دا مشکل شته. دی د فقر د راکمولو عالي شورا جوړه شوې ده، د دوی ټول کار او د دوی ټوله توجه هم دې لپاره ده چې څنګه پروژې او کارونه ډیزاین کړي.
ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د نورو پرمختګونو ښېګڼو سره سره فساد یو هغه څه دی چې د ډیرو ښېګڼو مخې نیولې ده، د پرمختګونو مخې نیولې ده او د خلکو د هوساینې مخته خنډ ګرځېدلې دي. د افغانستان حکومت په دې 5 کالو کې حداقل په دې برخه کې څه کړي دي؟ څه جواب لري د ملګرو ملتونو دغه؟
په دې کې شک نشته دی چې متاسفانه فساد زموږ یو تر ټولو غټه ستونزه ده او حقیقت د خبرې هم همدا دی. په تېرو 5 کلونو کې د فساد سره د مبارزې قانون، د فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي، د لوی څارنوالۍ په ادارې کې، په محاکمو کې خاص ادارات د فساد سره د مبارزې په ککړو خلکو باندې د هغوی په حساب په ځانګړي توګه د هغوی سره په حساب او کتاب کول، دا ټول موارد رامنځته شوي. ما خبره واقعیت هم دا ده چې دا د قناعت وړ نه دي. نو زموږ توجه هم همدې ته ده چې څنګه کولی شو په ټولو اداراتو کې د فساد سره کلکه مبارزه وکړو او دا په تېرو کلونو کې باعث د دې شي چې په نړیوال لیست کې فساد باندې د ککړو هېوادونو ترمنځ کې د افغانستان هغه ځایګر ته نسبتا ښه شي. خلک خو هغه وخت به قناعت حاصل وي چې موږ په رښتینې توګه وکولی شو د افغانستان په حکومت کې فساد په مکمله توګه ترمنځ یوسو او خلکو ته رښتینې خدمات وړاندې کړو، چې دا یو داسې پروسه ده چې کېدای شي کلونه کلونه ونیسي. ولې یو څه چې موږ خپل خلکو ته وایو هغه دا ده چې حکومت متعهد دی چې د فساد سره مبارزه وکړي، او په دغه مبارزه کې خلک هم باید د حکومت سره همګرازه اوسي. هغه ځایونو کې هغه اداراتو کې چې د فساد سره مخامخ کېږي هغه باید د دغه سره کلکه په حساب استادګي وکړي، حکومت ته ګزارشونه ورکړي.
بله، ملګري ملتونه وایي چې افغانستان یا د افغانستان حکومت لا هم په بهرنیو مرستو باندې متکی دی. ستاسو په نظر څومره وخت به لا ونیسي چې افغانستان پر خپل پښو ودرېږي او په ځان بسیاسي؟
من په 2013 کال کې په جنیوا کې په نړیوال کانفرنس کې خپل نړیوالو همکارانو ته د افغانستان د مالی او اقتصادي تنبساین استراتیژي وړاندې کړل. چې په دغه استراتیژي کې دوه سیناریو یې ته کتل شوې. اول دا دی چې که موږ همدغسې خدای نخواسته په جنګ کې روان اوسو، نو دا ډېر وخت نیسي، حتی کېدای شي تر 2013 کال پورې ونیسي، چې افغانستان نسبتا د خپل ټول عادي او انکشافي او نظامي مصارف پوره کړي. ولې که چېرته موږ یو صلح ته لاس مومو او امنیت مخه کیږي، نو دا باعث دی کیږي چې موږ هغه خزان بساینې ته ژر ورسیږو. خو په هر حال د نړیوالو همکارانو لوغلی دمدادی او د افغانستان حکومت هم په دې پوهیږي چې تر 2013 کال پورې ګر چې زمونږ د حکومت داخلي عواید مصرف د بودیجې زمونږ د انکشافي او د نظامی پیسې مصارف په اکثر غوټ اکثریت به موږ خپل دننه په هیواد کې پیدا کوو، خو بیا هم موږ به یو کوچنی فیصدي مالی مرستو د نړیوالو همکارانو ته ضرورت لرو. او دا چې کلونه را نږدې کیږي، په هغه باندې به د نړیوالو همکارانو سره خبرې کیږي چې په کوم میکانیزمونو باندې هغه به مرستې، که هغه به قرضې، که هغه به په حساب د عامه او خصوصي شرکتونو مشارکت وي. نو دا مسلې ته موږ متوجه یو، په دې باندې کار کوو، انشاءالله ښه او مثبت نتایج به ولري.
د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی و د افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د تخنیکی ارزونې د تخنیکی بحثونو د پایل په اړه باندې له موږ سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې او بحراني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په همدې حال کې د دې دواړو هیوادونو ولسمشرانو د روانې شخړې پر ډیپلوماتیک حل ټینګار کړی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګ راپور وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د رامنځته شوي وضعیت په اړه اندېښنه لري او له دواړو هیوادونو غواړي چې له زغم کار واخلي. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجارچ د مې په 19 نیټه په بغداد کې د امریکا سفارت ته نږدې د یو توغندي لګیدو ته په اشاره وویل دا اندېښمنون کې پیښه ده او ایران او امریکا باید د یو بل پر وړاندې له لفظي شخړو ډډه وکړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې که ایران غواړي خبرې وکړي نو پیلې باید دا هیواد وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې هر کله ایران خبرو اترو ته چمتو وي موږ ته د خبر راکړي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبې پر ورځ خبرداری ورکړی چې که ایران د امریکا ګټې په نښه کړي نو په وینا یې دا به د ایران پای وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ډونالډ ټرمپ د دې خبرداری په ځواب کې ویلي چې د متحده ایالاتو د ولسمشر خبرداری د نسل وژنې د ګواښ لحن لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې د خبرې اترې او ډیپلوماسي غوره ګڼي خو په وینا یې په اوسنیو شرایطو کې نه. ولسمشر روحانی ویلی دی چې اوسنی وضعیت د خبرو لپاره جوړ نه دی او زموږ انتخاب اوس مقاومت دی. د ایران ولسمشر وایي نوموړی د تهران پر ضد د امریکا د اقتصادي جګړې پر وړاندې د مقابلې لپاره د جګړې د وخت تمدید شوی اجرایوي واک غواړي. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې په دې ویلو سره چې ګټې د ایران له ګواښ سره مخ دي په فارس خلیج او منځني ختیځ کې خپل پوځي ځواک زیات کړی دی. خلیج ته د ابراهیم لینکولن په نوم الوتکې لیږدونکي جنگي بیړۍ استولې ده او په قطر کې بیا 250 الوتکې ځای پر ځای کړې دي. ایران هم ګواښ کړی دی چې که امریکا پرې نور فشارونه راولي نو دا هیواد به د 2015 کال د اټومي موافقې پر مهمو برخو چې په لویه اندازه د یورانیمو نه غني کول هم پکې شامل دي عمل کول ودروي.
زما نوم محمد حنیف بارک ده. متاسفانه باید ووایو چې دغه د پارلمان وضعیت اوس مهال چې کوم څه په پارلمان کې جریان لري دا زموږ لپاره واقعا د ډېر د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه پارلمان ته هغه څوک راغلي دي چې پیسې هغه د ملت هغه استازې دي کنه. نو موږ باید له دوی نه یو څه زده کړو او بل دوی زموږ استازي دلته ناست دي زموږ په نمایندګي باندې او خپل دوی د قانون جوړونکي دي. حال دا چې دوی خپل قانون تر پښو لاندې کوي او دومره جنجال او دونه دغه ته څه اړتیا وه چې پیسې دوی په دغه ډول باندې مخته ځي او په پارلمان کې پیسې جنجال کوي، حتی د یو بل ګریوانو ته لاس را اچوي.
رحمت الله داخل والیم ډېر کړي شته چې دغه شته قومونه سره بې اتفاق کې او دې په منځ کې متاثرې کړي شته او هیوادونه شته استخباراتي کړي دي نه استفاده کوي او یو بحران طرف ته موږ ځو. ښه خبر دا ده د بحران ته باید د ټکې د پای ټکې کېښودل شي او یا داسې یو فیصله وشي د تیر په شکل باندې که چې ته موږ وګورو همدغسې یو بحران سره موږ مخامخ شوي وو او موږ یو بدون د کوم چا چل طرفه چې انتخابات کې داغه بدون داغه نه یو بل قوم کس موږ راوسو انتصابي مقرره کړو همدغه څه کوش یا هزارو قوم ته کومور ته برخه ریاست چوکي وټا کل شي انتصابي ډول باندې او یا وزبک ورته نو دا بډې راخو وس ځکه چې کچې ترېس تا چې کیږي نو پښتنو سره اتمن مشکل پیدا کی ولا چې پښتنو ماته رینه درا کړو تا جو کرا کړی دا او کچې تا وزبک پښتون دا کیږي به وي تا جو سره مثال تعصب کوي او وای چې موږ تغیر رینه درا کړی او یو څه لخوا چلن وسره
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لانډ خبرونه وایي.
په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي دي چې داعش یا د اسلامي دولت ډله د افغانستان لپاره نه بلکې ټولې سیمې ته خطر پېښوي. سکاټ میلر ویلي داعش یو خطرناک سازمان دی. د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویلي چې د افغانستان په شمالي سیمو کې 5000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دي. الکساندر بورتنیکوف د افغانستان د شمالي پولو پر امتداد د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې د استخباراتو د ادارې مشر ویلي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونه باید له افغانستان سره پر پولو خپل امنیت سم کړي. د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به د خپلو څېړنو نتایج د جرګې مجلس ته اعلان کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي د امریکا د اقتصادي جنگ پر ضد د مناسب اقدام لپاره هغه ځانګړي صلاحیتونه غواړي چې د جګړې په وخت کې ورکول کیږي. د واشنگتن او تهران روابط چې تیر کال چې ډونالد ترامپ له ایران سره لاټمي موافقې ووت ډیر خراب شوي دي. او په روسیه کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یو مشر الکسی ناوالنی همکار ویلي چې نیول شوی دی. لیون ولکوف نن دا خبر ټویټ کړی دی. ولکوف ویلي پر هغه په مکرر ډول د لاریونونو د قانون د ماتولو تور لګیدلی دی.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې په تفصیل لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې رحمت الله افغان ویلي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن خپل دویم سیالي له ایرلند سره پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل هغه وایي افغانستان دویم لوبې ته بشپړ چمتووالی لري. تمه لرو چې افغان ملي لوبډله به په دویم لوبه کې په ایرلندي لوبډلې بریالی شي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ په لومړۍ لوبه کې ایرلند